تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. وخت شوی دی په پیښور کې د سهار 10 بجې او په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ګل ایاز مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په جنوبي وزیرستان کې درنې چاودنې اورېدل شوې دي. معلومه نه ده چې دا د چه شي چاودنې وي، آیا بې پیلوټه الوتکو بریدونه وو که بل څه وو. همداراز د جماعت اسلامي پخواني مشر قاضي حسین احمد چې بیګا مړ شوی دی، هغه جنازه نن 3 بجې کېږي. نور خبرونه هم لرو، خو ورځو ګلایست د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره.
لومړی د خبرونو سرټکی، د جنوبي وزیرستان په ببر سیمه کې تیر شپه ناوخته 12 چاودنې شوې دي. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مړ شوی پخواني مشر قاضي حسین احمد جنازه نن کیږي، او د شام ولس مشر بشار الاسد به نن ولس ته وینا وکړي. اوس د خبرونو تفصیل، د جنوبي وزیرستان په ببر سیمه کې تیر شپه ناوخته 12 چاودنې شوې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د امنیتي سرچینو په حواله وایي دغه چاودنې د طالبانو درې پټن ځایونه ړنګ کړي دي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دا د امریکا د بې پایلټه الوتکو بریدونه دي او کنه. امنیتي چارواکي وایي چې په پیخه کې درنه مرګ ژوبله اوختی ده. نه هم امنیتي او نه هم آزادو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه ویلي دي. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مړ شوی پخواني مشر قاضي حسین احمد جنازه نن ماسپښین 3 بجې د پېښور په جنا پارک کې کیږي. 44 کلن قاضي حسین احمد لسم مودې راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته و، او د تیر خالي په ورځ د زړه د شدید درد له کبله اسلام آباد ته وړل شوی و او هملته په روغتون کې سا ورکړه. قاضي حسین احمد د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې د کاکا صاحب زیارت اوسیدونکی و، او د پاکستان یو دینی عالم او سیاستوال و. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نوموړي په مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړې ده. د بلوچستان په بولان کې نامعلومه وسلوالو بیګا په یو ریل ګاډي برید کړی چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او له 25 زیات ژوبل شوي دي. د سیمې نه د لیوی یو چارواکي محمد عزیز د پیښې په اړه مشال راډیو ته ویل، د جعفر اکسپرس په نوم دا اورګاډي له راولپنډۍ کوټې ته روان و چې د بولان د مچ په سیمه کې تر حملې لاندې راغی. دی زیاته وي
25
بریت کې له 25 بیا تر 28 پورې ټپیان یادېږي او 3 تنه وژل شوي دي. مړی او ټپیان یې دا وخت د مچ سیول روغتون ته راوړي چې پېژندګلوي یې لا هم سوی نه دی.
چارواکي وایي د حملې پر وخت د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوي دي، خو وسلوال په تېښته کې بریالي شوي. په ریل ګاډي د حملې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللې دي. دینی عالمانو پرون د خوست ولایت له امنیتي چارواکو سره په ناسته کې ویل که امنیتي ادارې د دوی د ساتنې ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په غونډه کې یو دینی عالم خلیفه مولوي عبدالرشید ویل ټولو دینی عالمانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي.
ټولو علماي کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاري بریدینه دا حرام دي. په ټولو علماو باندې، په ټولو خوست میشته باندې دا احکام او دا خپل وطن امنیت یې په خپل وسطو په خپل لسه باندې جوړو کو.
دینی عالمانو له ولسه غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت په ساتلو کې له چارواکو سره مرسته وکړي. تاسې د مشال راډیو خبرونه اورئ. د شام ولسمشر بشار الاسد به نن ولسته وینا وکړي. د سرکاري رسنو تر مخه اسد به د شام او سیمې په روانو حالاتو خبرې وکړي. رسنو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړي، خو له لبنان څخه خبرېدونکي شام پلوه الاخبار ورسپانه وای اسد دې ته چمتو شوی چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو حل وړاندې کړي چې د ملګرو ملتونو ته سارنې لاندې د اوربند وړاندیز به پکې شامل وي. الاخبار دغه راز ویلي چې اسد به د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د ټاکلو او د ملي یووالي پر بنسټ د نوي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړي چې هغه به پارلماني انتخاباتو ته لاره پرانیزي. اسد په داسې حال کې قام ته وینا کوي چې د جګړو لمن د دمشق سندو ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د شام بشار الاسد د رژیم پر ضد پاسون کې چې د 2011 کال له مارچ راهیسې پیل شوی تر اوسه پورې 2000 نه زیات کسان پکې وژل شوی دي. د وینزویلا د پارلمان غړو په داسې حال کې دیوس دادو کابویا بیا د خپل مشر په توګه منتخب کړي چې په روختون کې د بستر ولسمشر هوګو شاویز د خپلې څوکۍ سوګند پورته کولو پر سر اندېښنې پر مخ زیاتېدو دي. د شاویز تر کنټرول لاندې پارلمان تایید کړي چې کابویو د واکمن ګوند له لوړو کسانو سره نږدې اړیکې لري په خپل دنده پاتې شوي. کابیلو د ولسمشر د مرستیال نیکولایس مادورو چې د شاویز خپل ځای ناستې ټاکلې د سیاسي سیال په سترګه قتل کیږي. شاویز په کیوبا کې د کینسر له عملیات وروسته د خپل روغتیایي وضعیت د ښکېدو لپاره تر درملنې لاندې دی. د عراق د ولسمشر دفتر وایي جلال طالبانی په جرمني کې له مزغي سکتې وروسته مخ په ښکېدو دی. د جمهوري ریاست د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د دې وړاندې د فرانسیې له فیګارو ورځپاڼې د تیرې جمعې په ورځ د کردستان د سیاسي سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې طالبانی له طبي پلوه د برلین په یو روغتون کې مړ شوی دی، خو د هغه دفتر د دې خبرونو تردید کړی دی. د امریکا په جنوبی ریاست کولوراډو کې له پولیسو سره د شخړې په نتیجه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي. د ارورا پولیسو ویلي دوی هغه کور ته ورغل چې د شنبې په شپه ورڅخه ډزې اورېدل شوي وي. یو مشکوک کس په کور کې څو ساعته ځای ځان ساتلی وو او پر پولیسو یې ډزې کولې. کله چې پولیس کور ته ننوتل مشکوک وسله وال یې له درې نورو سره یو ځای چې ګمان کېږي مخکې وژل شوي وو مړ وموندو. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل ویان دو ګلیاز. په جنوبی وزیرستان کې دولس درنې چاودنې اوریدل شوې دي چې پکې د مرګ ژوبلې ویره څرګندېږي. د جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن په پیښور کې کیږي. په بلوچستان کې وسلوالو پر یو اورګاډي حمله کړې چې پکې درې کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. په خوست کې دینی عالمانو په یو غونډه کې ځانمرګ بریدونه حرام بللي دي.
ټول علما کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدونه انتحاري بریدونه دا حرام دي.
د جنوبی وزیرستان زده کوونکي وایي له تعلیمه د دوی به برخه کېدل د نسل وژنې معنی لري. په اونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې مو د قبایلي سیمې خیبر شیخ ملخیل کلی سیل ته بیایو. مشال رادیو سره اوسه. د دې وخت لومړی خبر ته ورزو. په قوایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې بیګا د شپې ناوخته دولس درنې چاودنې اوریدل شوې دي چې پکې د مرګ ژوبلې ویره څرګندېږي. د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی، دای راته تفصیل راکوي. لږ راته ووایاست چې اوسه پورې پته ولګې دا چې څوک وژل شوي دي، دا د څه شي چاودنې وي او په کوم ځای کې شوي دي؟
تر اوسه پر غیا صورت حال واضح نه دی. خو بیا هغه د خوشحال ادارې چارواکي وایي چې دغه چاودنه شوې دي د ببر په سیمه کې چې کومه د سولي وزیرستان ډېره لرې پرته او کال په سیمه ده، او دلته د مسعود قبایلیانو طالبانو په سندغولې دي، او دا بیا بازې خانه ده چې آیا دا د امریکې بغیر د پایلټ نه د جزونو بریدونه دي یا کابل څه دي. او دا زرا یې دا غویایي چې دا چاودنه شوې دي، او په داسې په ډېر زیات شمېر سره د مارک ژوبلې امکان شته. دی
صحیح
او په دغې جی
او کدار ته وایس چې آیا په دغه سیمه کې داسې څه رابطه ستاسې شوې ده د عیني شاهدینو یا خلکو سره چې هلته څه صورتحال دی دغه واضح کی درته کنه نه کیږي رابطې هم؟
البته ما والغه در طویلی وو چې دا چونکه ډېره لرې پرته سیمه ده، کال پر سیمه ده، دلته د ټلیفون هیڅ سہولیات نشته ده نو په ټلیفونونو باندې دلته رابطه کیږي خو بیا هغه د خفیه ادارو سره چې د ما کومې خبرې شوې وې یا په سویه په قطبي وزیرستان شي د طالبانو چې کومې ذریعې دي هغه د دې بریدونو یا د دې چاودنو تصدیق کوي خو نور یا د دوی سره هغه دا معلومات نشته ده چې په داسې څومره کسانه مړه شوي یا پرارزلي شوي دي او دلته چې کوم دي کوم اطلاعات دي دلته مسعود طالبانو سندغولي شته دی.
ښه، او تاسو ویل چې دا سیمه ډېره لرې ده، ټلیفونونه هم نشته نو معلومات نه کیږي، حکومتي سرچینې هم په دې کې پاتې راغلي دي تر اوسه پورې چې دا معلوماتو کې چې دا د څه شي حملې وې، آیا حمله شوې ده، د بی پیلوټ الوتکو حملې شوې دي؟ په سیمه کې وضعیت حکومتي چارواکي څه وایي چې څنګه کړی دی؟ آیا ګرځبندیز لګولی دی، نه دی لګولی، او که لګولی دی نو څه صورتحال دی، داسې څه معلومات شته؟
ګرزبندی سو چکون دے دا سیما چھ دا د ببر سیما دا دا سولی وزیرستان دے مر کدس بخشنا ہوا دا د کتبی وزیرستان دے مرلی دے سیما سرا لگ دل دا نو التا چمارا پاکا والے چون چھ گرزبندی دے پ کتبی وزیرستان دے رلی شے نو پ دے واج بندے کوم ذرا یہ چھ دی اغا دے خپل کورونو لا وتاین نشی او بل چھ دا کوم معلومات تر لا سر شوی دی دا د خفیہ ادارے چرواک د طالبانو د وایرلس لوپ یا واکی ټاکی باندې چې کومې خبرې شي د هغه نه دي او بل دوی ته خپل د فورسز د طرف نه دا اطلاعات دوی وایي چې دا بریدونه شوي دي خو په دا وجه باندې چې هلته مواصلاتي نظام ډېر ګډوډ دی بلکې د نشت برابر دی په دا وجه باندې لا
یعنی آزاد سرچینی تر اوسه پورې هیڅ نشي ویلی چې څه پیښه شوې ده. ډېره مننه خوشحاله اوسې د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه. په جنوبي وزیرستان کې اوس هم حالات نه دي واضح، البته دواړه د طالبانو او د پاکستان د پوځ لخوا دغه تصدیق کیږي چې چاودنې اورېدل شوې دي، دولس چاودنو خبره کیږي چې دغه دولس چاودنې شوې دي. په دې کې د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې ویره څرګندېږي. همدارز ویل شوی دی چې دغلته طالبان راغون شوی دی په دغه سیمه کې او سیمه کې خپل مړی اوچتی، خو لا پته نه لګی چې څومره کسان وژل شوی دی، دا د چی شي چاودنې وي، آیا په دغه پټنځایونو کې دغه درې پټنځایونو چې دي په دې کې چاودنې شوی دي، که نه ور باندې حمله شوې ده، او که حمله شوې ده بی پیلوټ الوتکو شوې ده؟ صورتحال نه دی واضح، چې څومره صورتحال واضح کیږي بیا به موږ تاسو ته تفصیل په دې اړه باندې درکو.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په سیمه کې دویم لوی خبر دا دی چې د جماعت اسلامي پخوانی امیر او د متحده مجلس عمل پخوانی مشر قاضي حسین احمد بیګا د شپې مړ شوی دی. د جنازه نن په پیښور کې درې بجې ماسپخین کېږي. د مشال اړو خبریال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی ریاض موساخیل. که تاسې راته ووایاست چې دی څنګه مړ شو؟ ریاض موساخیل ما سره د ټلیفون په کرخه یې تاسې ریاض مساخل را سره د ټلیفون په کرخانه دی، خو زه به تاسو ته دا وایم چې د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد مړ شوی دی. قاضي حسین احمد له څلور اویا کلونو په عمر کې بیګا په اسلام آباد کې په حق رسیدلی دی او د ده جنازه نن د پیښور په جینا پارک کې کیږي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې چې کله موږ له خبریال سره خبرې کولې نو هغه راته دا وویل چې د جماعت اسلامي د پخواني مشر قاضي حسین احمد جنازې لپاره په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی او دی راته تفصیل را کوي. ریاض قاضي صاحب څنګه مړ شو؟ چارواکي څه وایي؟ د روغتون چارواکي څه وایي؟ د کورنۍ خلک څه وایي چې ولې مړ شو؟ څه ناروغي وه؟
جی پامیر د تیرې سمودې راسه هغه ته د زړه په بیماری باندې هغه اخته وو او دغه شانتي کله چې بیګا د هغه طبیعت ډېر زیات خراب شو نو اسلام آباد روغتون ته هغه رسول شو. خو دلته کې د ډاکټرانو په وینا چې هغه ته د زړه اټیک یا د زړه دوره په هغه راغلې وه او هغې د خپل کوشش باوجود هغه بچ نه کړی شو او دغه شانتي هغه په حق ورسېدو. جی
صحیح. او دغه جنازه نن په پیښور کې کیږي، د هغې لپاره څنګه انتظامات خبر ترلاسه کړی تاسو؟
جی بالکل، د پیښور کې کم رنگ روډ دی، هغه کې د هغې د جنازې لپاره انتظامات پیل شوي دي. د ملک د مختلفو سیمو نه چې کم دینو کم د جماعت اسلامي خلک دي، کارکنان دي یا مشران دي، او ورسره ورسره نور هم د مختلفو ژوند د مختلفو طبو سره هغه تعلق لرونکي خلک هم د هغې د جنازې په منځ کې د ګډون لپاره هغه پیښور ته روان شوي دي. د دې سره سره چې کم د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران دي، هغه که د هر ګوند سره نواز شریف، دغه شان الطاف حسین، دغه شان عوامي نېشنل ګوند، ورسره ورسره صدر او وزیر اعظم هم د هغه په مرګ باندې خفګان څرګند کړی دی. جی
ښه. او ریاض، که د قاضي حسین احمد د سیاسي ژوند په اړه باندې لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته، څنګه سیاسي ژوند وو؟
جی بالکل، قاضی حسین احمد د خپل د طالب علمې د کالج د وختونه هغه د اسلامي جمعیت طلبه کې شمولیت اختیار کړو. دغه شانته هغه په سنت دوه پیری د سنت غړی مقرر شو. په اول ځل چې کله هغه په کال 1950 کې مقرر شو، د هغې وروسته په دویم ځل چې کله په کال 2000 کې هغه په دوباره وټاکل شو، نو د هغه وخت د چې کوم حکومت پالیسۍ وي د هغې په ضد باندې هغه د احتجاج په توګه باندې دغه چوکۍ نه استعفا ورکړه. دغه شانتي په 1900 کې هغه د جماعت اسلامي امیر وټاکل شو او پرله پسې څلور ځله هغه هم په دغه چوکۍ باندې پاتې شو. د دې ترڅنګ بیا په 2002 کې چې کله ایم ایم اے جوړ شو، نو بیا د 2002 نه تر 2008 پورې د متحده مجلس عمل یا د ایم ایم اے هغه صدر هم پاتې شوی وو. خو د دې سره سره د دې د ژوند چې کوم تر ټولو مهم اړخ و هغه دا و چې د افغانستان چې کوم جنگ و، نو قاضي حسین احمد به پجار دغه جنگ ته جهاد دوی دغه شان د اسامه بن لادن مرګ چې کوم دینو هغه هم د دې غندنه کړې و چې دا غلطه شوې ده. خو په دې وروستیو کې چې کله بیا د کوم پاکستان کې چې کومې حمله کېدې، نو د یو داسې بیان ورکو چې پاکستان کې کومې حمله کېږي نو دا جایز نه دي، دا غلطه ده چې هلته کې بې ګناه خلک پناهکه وجري کېږي، نو لهذا دا چرې هم د اسلام مطابق نه دي. د هغې وروسته چې کوم د تحریک طالبان مشر و هغه یو بیان ورکو، هغه پکې د قاضي حسین احمد پکې خپل دشمن وبللو او وی چې دی هم د دې حکومت برخه ده، دی هم د کم چې نور قوتونه د هغې مرسته کوي، د هغې سره ولاړ دی. دغه شانتي باندې اوس په دې وروستیو کې زمونږ اوریدونکو ته بیا چې په مومند جنسې کې په باندې یو سرتېره یو ځان وژونکي حمله هم شوی دی، په هغې کې بچ شو. نو دغه شانتي د ده چې کوم دا بیان راغی، نو د هغې وروستو د طالبانو د
سرتېرو
کې سره دښمني شروع شوه.
سمه ده، ډېره مننه، خوشاله اوسې. ریاض مساخیل د مشال لړیو خبریال رسو د ټلیفون په کرخه او اوس هم موږ بل رپورت ته ورزو. بلوچستان په بولان کې پر یو گاډي د وسلوالو حمله شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي او 25 زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره د جعفر اکسپرس په نوم د دغه اورګاډي له راولپنډۍ کوټې ته روان و چې د مچ په سیمه کې ور باندې وسلوالو حمله وکړه. د دوی په خبره تر حملې وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم وشوې، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورټ کې.
د بولان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو پر یوه اورګاډي برید کړی چې پکې درې تنه وژل شوي او تر 25 زیات نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي د شنبې په شپه نامعلومه وسلوالو د مچ په پنیر سیمه کې پر جعفر اکسپرس نومي اورګاډي هغه مهال برید وکړ چې له راولپنډۍ څخه کوټې ته را روان و، چې پکې د دوی په خبره درې تنه وژل شوي او تر 25 زیات نور ټپیان دي. له سیمې د لیبی یوه چارواکي محمد عزیز مشال راډیو ته وویل تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم سوي، خو برید کوونکي بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي.
25-27
زخمی بتاره. له 25 بیا تر 28 پورې ټپیان یادېږي او درې تنه وژل شوي دي. مړی او ټپیان یې دا وخت د مچ سیول روغتون ته راوړي چې پېژندګلوي یې لا هم سوی نه ده. په جعفر اکسپرس نومې اورګاډي تر برید وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتېري د پېښې ځای ته رسېدلي او د چارواکو په خبره په سیمه کې یې د برید کوونکو پلټنې هم پیل کړې دي. د مچ د شنبې د شپې د برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو کوټه.
د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. تیر ورځ دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي کچېری امنیتي ادارې د دوی شخصي امنیت ضمانت ورکړي، نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په خپلو خبرو کې د عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ او د امنیت په ټینګولو کې خپل برخه واخلي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره د ګډې غونډې په ترڅ کې یو شمېر ټولنیزې ناخوالی، غلاوي او منکرات یاد کړل چې دا مهال په خوست کې شته او باید امنیتي مسؤلینې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. په دې ناسته کې دینی عالمانو تیاری څرګند کړ چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره به په جمع او جماعتونو کې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او دوی به سولې او د هیواد آبادۍ ته رابولي. خلیفہ مولوی عبدالرشید انتحاری او ځانمرګ بریدونو په تړاو خپل خبرو کې داسې ویل:
ټول علما کرامو په خوست ولایت کې همداغه پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علماو باندې، په ټول خوست میشته باندې دا حکم او د خپل وطن امنیت او جوړونه د خپل لسه باندې په خپل باندې وکړه. امنیت یې په خپل وسطو په خپل لسه
دا چې دینی عالمانو خپلې کومې غوښتنې امنیتي مسؤلینو ته په ډاګه کړي او د امن او سولې په کار کې دوی کوم رول پر غاړه اخیستی شي، په اړه یې مولوي ګل محمد حیدری او مولوي شاه محمد محمدی دا ډول څرګندونې وکړې.
په دې مورد کې چې دا منعي او د امنیت تامین کو څنګه وکړو په ګاډه باندې د اسلام د چوکاټ نه دا ښه ده او بده ده. بس په دې مورد باندې موږ د ایستر صاحب د مناسبه ولاړه وکړله او موږ ورته وویل چې بالکل سپاسره موږ په سر کې وته اقدامات
کوو. د سولې اهمیت، د سولې ضرورت د ممبر د لارې خلکو ته ورسېده که سولې ته الله خیر یې دي. ډېر خلک ته سولې ته کفر یایي او سولې ته ګناه یایي. دې ته تو څنګه یایي چې الله خیر ویتلی او دا ته کفر او ګناه یایي؟ تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ دا بیان به تاسو ممبر د لارې نه ورسې. علما کرامو دا ډاډ او دا وعده ورکړه چې که چېرته کومندنی محترم مقام موږ سره کلک ودرېږي موږ کلک ورسره ویلوړي.
د دیني عالمانو او امنیتي موظفینو د ګډې غونډې د پایلو په اړه امنیت قوماندان ملک اسوال عبدالقیوم باقیزوی داسې وویل:
او علماو د دین چې به وسمر سره د پولیسو سره د امنیتي ځواکو سره اوژه په اوژه د دې وطن په آبادېدو کې، د سولې په راوستو کې، د جنګ په ختمېدو کې به دوی پوره سام اخلي. او دا وعده یې راته راکړله چې دوی به زموږ سره څنګ په څنګ باندې درېږي د ټولو هغو ناخوالو په مقابل باندې چې د خوست غیرتمن ولس نن لاس په ګرېوان.
د یادونه وړ ده په دې وروستیو کې د خوست امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ولسونو سره ګډې ناستې او سلام مشورې ډیری کړي دي. کتون کې دا ډول برنامه د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې لپاره ګټوري بولي.
افغان امنیتي مسؤلین وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته به هیواد په کورنیو جنگونو راګیر نشي. د دفاع وزیر تیر ورځ د ولسي جرګې په یو غونډه کې ډاډ ورکړ چې چمتو دی تر 2014 زیږیز کال وروسته هم له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به یې د پولیسو په لیکو کې یو لړ بدلونونه راشي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
افغان امنیتی مسؤلینو هغه ادعاګانې چې ګواکې له 2014 کال وروسته به امنیتي وضعیت ګډوډ شي د مخالفینو دسیسه وګڼله او په کلکه رد کړې. د دفاع کورنیو چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابي غونډه ته غوښتل شوی وو ډاډ څرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورنی جنګونه پیل او حکومت به ګډوډ شي. زه ډاډ ورکوم چې له تیوري 18 کلونو راهیسې ملي ځواکونه مخ پر غښتلتیا دي، خاورې او د خلکو امنیت دفاع وکړي او هیڅ ډول بې نظمي به رامنځته نه شي. که کوم ګواښ هم وي نو هغه به کورنۍ نه بلکې د مخالفینو لخوا وي.
که څه هم د دفاع وزیر د افغان هوایي ځواک د تجهیزاتو او تیارو کموالی یوه ستونزه وګڼله خو زیاته یې کړه چې زمکنی ځواکونه یې په پرمختللو وسایلو سنبال دي. د دا هم وویل کومې تیارې چې له یو ایټالوي شرکت سره د امریکا د قرارداد له مخې افغانستان ته ورکړل شوي دي بیرته به یې هغه شرکت ته ورکړي. د امریکا اردو هم ویلي چې د ایلینیا په نوم له دغه شرکت سره افغانستان ته د تیارو د بیا جوړونې قرارداد نه غځوي. افغان چارواکي وایي هیواد ته د دې شرکت لخوا شپاړس ورکړل شوې تیارې د ځینې ستونزو له امله د استفادې وړ نه دي. ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتي پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
به خاطر کې تعدیدات امنیتی در ولسوالی ها و راها مرفوع شده باشند،
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه رفع شوي وي، پریکړه شوي چې په هر ولایت کې د امن نظم یو یو کنډک ځای پر ځای کو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوي چې افغان پولیس ته الوتکې او نور تجهیزات هم ورکړي. دا هڅې به نور هم تیز کړو.
سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې افغان پولیسو ته تیاری او نور تجهیزات هم ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د امنیتي مسؤلیت تونه د لیګ له پایل څخه تر اوسه د 15 ولایتونو امنیتی چارې د افغان ځواکونو لخوا کنټرولېږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 50,000 بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکي په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزې کې له ستونزو سره مخ شي.
د خان محمد سین د رپورت مواوره د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان زده کوونکی ګیلمن دی چې په خپل سیمه کې 422 تعلیمی ادارې له 4 کالون راهیسې تړل شوې دي. د دوی په خبره د دې لقبله د دوی لسګو نظر زده کوونکی له تعلیمه به برخه پاتې شوې دي. د مسجد یوت یا د مسعود د ځوانانو یو ټولنې غړي مشال راډیو ته ویلي له تعلیمه به برخه پاتې کېدل د نسل وژنې معنی لري. پر دې موضوع نور تفصیل د اسرار عالم مومند پر رپورت کې ورو.
د جنوبی وزیرستان زده کوونکو 4 ورځې وړاندې په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپلو غوښتنو په اړه مشال لیدو ته صدا سوایي.
اجازه موږ چې کومه د مظاهره کړو د دې مین مقصد دا و چې تاسو په پټي په اکتوبر 2009 کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 15 تحصیلو کې اپریشن رای نجات شروع شو. نو تقریبا 44,000 پر چې طالب علمان د دوه کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44,000 طالب علمانو چې هغه تر لاسم یا بی ایت په تعلیم ولا کسب سټوډنټانو هغه د تعلیم نه محروم شول. په کار د چاوي سکولان هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم بندي او ارزی تو غبندې پټ رئیس مل خان یې پټنګ کې داسې ځوینه په حکومت والی او الټر د هغه حکومت تعلیمي سلسله دا جاری وساتل شي.
د جنوبی وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنې لوجې شاوخوا 422 تعلیمي ادارې د 4 کلونو راهیسې بندي دي. د دغه سیمه یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کونکي غوښتنه کوي چې تر څو پورې د دوی کالجونه بند وي تر هغه پورې د متبادل ځایونو بندوبست وکړي شي. وزن موړي په خبره له پولیټیکل چارواکو سره وخت نشته چې د دوی دغه مسله واوري.
اساسه خپل کنا دا ګورنمنت فارم ریپرزنټیټیو دی زموږ ته یوه به طرف هاه دی الټا ټرایبل ته کوم دی هغه ریپرزنټیشن دی کله نو هغه موږ لګلې هغه ته یو ویل دي چې بالکل تاسو ماته دی اوس هغه یو دوه ځین ورته منشن کړی دی کنه او بیا پیو تا مطلب لکا دو بڑا کہ تم دے ملاقات ہے او سفر ہے پیو کرے دو یہ دے سے ولے کہ پیو نے رشی آ گئے مثلا مسائل نور دیر دے پدے وجہ بن خلال تو پینڈنگ کے ہم وائی چا خبر اب پینڈنگ دے
د جنوبی وزیرستان فاروق مسعود وائی د کوم از د کون کو چې تعلیمی زده کړې ودریدلی هغه وز د هیواد په نورو برخو کې مزدوري کوي.
نو دوه دلته په ډیر اشمر خان په ټان کې چین چې رشکی هم زیاتره سټوډنټانو چین چې رشکی خلاص کړی یا دو رړې خلاص د فروټو رړې د سړې رړې باندې کار لګي دی. ډیر داسې هم دي چې هغه پکې ډرایور یو کلینډر دی پر بار تا وته دي. خو ډیر داسې چې هغه نن هم دا شوق لري چې موږ سبق وایو په هغه سرټیفیکټس نشته دا وی پوهه دوه خپل سره سکولونه ته نشي تللی.
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وای کچری د دوی تعلیمی ادارې همداسې بندې پاتې شوې او په بندوبستي سیمو کې ورله هم څه متبادل نظام ونه کړل شو نو دا به د دوی د نسل وجنې برابر وي.
تعلیمی ادارې خو دوی ته بندې شوې دي په وجه موږ مخته وو دي په وجه موږ څه نقصان تر رسېدلې شوې دي کنه په څون تر تل نه وو موږ داسې وایو چې دا په موږ باندې بندې شولې نو دا خو موږ بنیادي
نسل کشی دیتا وایم چې زموږ نسل کشی ده.
لوزستان سره تعلق لرونکي ځوان جمال حسین وای د هیواد د نورو وګړو په سیر تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی، او کچری دوی ترې بے برخې پاتې شو نو دا بنه یوازې د غسیمې بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
از مشال رادیو ته غوګیاست وسم وخت شوه دی په پیښور کې لسنی وبجې ورزو ګولایاست د دې محل خبری سرټکو لپاره.
دا جنوبی وزیرستان په ببر سیمه کې تیر شپه ناوخته 12 چاودنې شوې دي. دا پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مړ شوی پخوانی مشر قاضي حسین احمد جنازه نن په پیښور کې کیږي. دا بلوچستان په بولان سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر ریل گاڑی برید کې درې کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان خوس ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد با نن ولستا وینا کوي. د وینزویلا پارلمان د ولسمشر په غیر موجودګۍ کې د پارلمان نوی مشر ټاکلې دی. د امریکا په جنوبی ریاست کولوراډو کې له پولیسو سره د شخړې په نتیجه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي، او د پاکستان او د هند ترمنځ دریم یو ورځنی کرکټ لوبه نن په نوی ډلی کې کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل خبری سرټکی مو له ګلایا زوار د ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځ پانو اداري راخستی دی او مهم برخې تاسو ته په پښتو ژباړل دي.
آج ورځ پانه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وایي چې د پولیو ډلې به د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر د شیډول اعلان نه کوي، او هم دغه وجوه چې د 15 جنوري نه په خور کې شروع کیدونکې د پولیو مهم وزنډولې شو. ادارې د صوبایي حکومت له اړه خوایي چې رستو د هغې نه چې د خیبر پختونخوا بعضي سیمو کې په پولیو ډلو حمله وشوې، او د صحت نړیوالې ادارې او ملګري ملتونو د پولیو مهم د سختې سکیورټي سره مشروط کړو، نو ځکه دوی پریکړه وکړه چې کوم علاقو کې د پولیو کی ورپی کیږي هغه ډلو سره به د پولیسو گشت هم وي، او د موټر سایکل په سورلۍ به هم بندیز وي. اداریا اخیری کې وایي چې د پولیو ډلو حفاظت ښه خبره ده، خو د موټر سایکل بندیز سره به عامو او غریبو خلکو ته مسله جوړه شي. البته داسې هم کېدی شي چې په غبرګه سورلۍ بندیز ولګولې شي، نو یوازې کس نشي کولی چې په موټر سایکل څه قسمه ورانه وکړي. باید چې حکومت د ولس مسلو او مجبورو ته وګوري، او د سیکورټي او حفاظت لپاره استخباراتو نظام، پولیس او نورې نافذ کون کے ادارے فعال اکڑی. ایکسپریس ورس پان خپل ادارے کی وای چی پاکستان دا وقت رہ گرے پخپل غیگا کی اغستے دے، او کراچی، پنجاب، بلوچستان او پخاستو گا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی دا ترخ گرے پیخی دا خپیدو نم داخلی، او سو کم نشتا چی دا دی مخنیوے اکڑی. ادارے وای چی دا خالی پورس پی خور کی چودنی وشوی، او دا غرنگ دا خار پا مختلف علاقو کی پا دزو او زور زیادی پا پیخو کی دا سنی تحریک دا یونٹ انچارج او پولیس انسپیکٹر پا شمول سوارلس کسان مڑا شوی دی. اداری وړاندې لیکي چې داسې ښکاري چې ترهګرو قسم کړی دی چې خپل مقصدونه به په هره بڼه ترلاسه کوي. اداری زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې غیر باوري حالات روان دي، او څه هم څه وخت کېدی شي، نو په داسې صورتحال کې که نور څه نه وي نو حکومت دی د انګریزي دا کتاب اورګنایز کرایم اینڈ دا چیلنج ټو ډیموکریسی ولولي. د دې کتاب نه به ورته د ترهګرو په سټ ماتولو کې لارښودنه ترلاسه شي. اداری اخري کې لیکي چې یو مهذبه ټولنه کې د ولس ځان او مال د حفاظت ذمہ وار حکومت وی، نو باید چې قانون نافذ کون کې ادارې د ترهګرو پر ضد کاروایانو کې نرمه و نه خایي، او د دوی ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز مجلل کې ډاکټر طاهر القادری چې د پاکستان په سیاسي منظر ناڅاپه خبر شو او په میډیا کې ور باندې باسونه روان دي، نو ډېر ژر به د منظر ورک هم شي. بل پلو ته امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د دفاع وزارت پینټاګون تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر وړاندیز کړی دی چې امریکایي حکومت ور باندې غور کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو.
فرائیڈے ٹائمز لکھی ڈاکٹر طاہر القادری په تیرو سو ورځو کې د پاکستان د میډیا په سرلیکونو کې راغی او په تیرو لسو ورځو کې هغه خپل بیانونه هم بدل کړل. لکه د مثال په توګه لومړی دا وویل چې دا اختیار یوازې پوز او عدالت ته دی چې د انتخاباتو وړاندې د عبوري حکومت په جوړولو کې خپل رول ولوبوي او اوس وایي دغه ادارې یوازې مشوره ورکولی شي. قادری په لومړو کې دا ویلي وو چې هغه په ملک کې د پوځي مداخلت مخالفت کوي او اوس وایي چې په واسطه د حکومت هر داسې حسې مخاوني سي چې له عملي د دوی اوګد لاریون یا لانګ مارچ داسې زیان رسیږي. دا شان په خپل لومړو بیناو کې دا ذکر هم کړی وو چې باید اول عبوري حکومت راشي د انتخاباتو لپاره لار هواره کړي او دا باید په غیر سیاسي خلکو جوړ وي او د ایتالوي حکومت په طرز وي. خو اوس وایي دا باید د مصر غوندې وي او زیاتوي د دوی تحریک به د مصر د تحریر چوک پر انکار کوي چې له عملي حسنی مبارک کله واکه لري شو نوې انتخابات وشول. فرایډي ټایمز لیکي د طاهر القادری د دې ټولو خبرونه د سرګندېګي د غواړي په وزرا شو د ملک سیاسي ګوندونه خاص کر پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز دلال میانس یوسی او موجوده حکومت هم ختم کړي او دا سخکاری قادری هم په دغه ایجنډا کار کوي. مجله لیکي د قادری سره چې د چام رسته هم دا دوی غواړي د د په ذریعه د حالاتو جایزه واخلي او استابلیشمنت اوس تخپل خوخي یو مضبوط حکومت جوړول غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې کار پر مخ بوزي. فرایډي ټایمز لیکي په دې هر څه کې د قادری د رول د پوره کېدلو وروسته به د منظر داسې غایب شي لکه څنګه چې راغلی وو او یا لکه په جنگ کې چې یو شمېر ډلو ته تاوانونه ورسیږي خو پړی څوک نه مني. بلخوا واسټری جنرال لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېرې په اړه خپل وړاندیز د ولسمشر باراک اوباما انتظامي د پینټاګان دغه وړاندیز له وجې به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي عسکر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې موجود وي. په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان آلن د 6000 نه تر 9000 پورې د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو وړاندیز کړی وو. د دې ځواکونو د شمیرې په اړه رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي چارواکو سره د خپل هیواد د امنیت او د 2014 کال په ستیو حالاتو خبرې کوي. په دغه کال کې به زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي او لږ شمېره به په دې خاطر پاتې وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې او روزنه ورکړي. واسټریټ لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به امریکا د ترهګرو د ختمولو لپاره د ډرون ټکنالوژۍ استعمال جاري ساتي او دا شان د ترهګرو په تګ راتګ او د دوی محفوظ ځایونه له منځه وړل به دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی دی چې کتر 2014 زیږیز کال وروسته په دې هیواد کې بهرني پوځیان پاتې شول نو جګړه او ورانۍ به دوام ومومي. د طالبانو لخوا دا بیان پر داسې وخت راغلی دی چې سبا افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روانېږي چې هلته له خپل سیال باراک اوباما سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې یې له شاهین منیری اورو.
ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر حامد کرزی به را روانه ونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتی موافقې په موضوع خبرې کوي. د خبرو اترو په ایجنډا کې د ټولنې مهم خبره د کال 2014 نورستو د یو شمیر امریکایي ځواکونو موجودګي ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې کرزی په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي په پاتې کېدو هم رضا شو نو په راتلونکي کې به د ټولو تربګنو او تباهۍ ذمہوار وي. خبري اجانس لیکي د وروستیو راپورونو تر مخه د امریکا د دفاع وزارت یو پلان تیار کړی چې له مخه به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي ځواکونه د القاعده د وسلوالو پر ضد د جنگ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ځواکونه به د افغان فوج او پولیسو د تربیت کار له هم دوام ورکړي. د ناتو ائتلاف چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جنگ کوي په کال 2012 کې 10,000 ځواکونه کم کړي دي او د کال 2014 د پای پورې به افغان مشن ته د پای ټکی کېږدي. اوس هم په افغانستان کې 1,00,000 بین المللي ځواکونه د فوز او پولیسو تربیه کوي چې درجه په درجه د امنیت د ذمہوارو پوره کولو قابل شي. بلخو افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چارواکي مقرر کړی دي.
او اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې زما کور زما کلی زما کور زما کلی خپرونه هر اونۍ تاسې په پاوکم یولسو بجو باندې د شم د یک شمې په ورځ باندې اوري. په دې خپرونه کې نن تاسې موږ د قبایلي سیمې خیبر شیخ ملخیل کلی ته بیایو. تاسې به د دې کلی له تاریخ، جغرافیې، د دغې سیمې د ستونزې او د دې سیمې کې د خوړو څه دود دستور دی، څه ډول خواړه پخیږي، د هغې نه به خبر شي. کلتوري دودونه څه دي، د دې ټولو نه به خبر شي. خپرونه شاهین بنیدی او فرهاد شینواری جوړه کړې ده.
ستړي مشه شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په ونی ځ خبرونه زما کور زما کلی کې هر کلی وایم. د نن په خبرونه کې تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د شیخ ملخیلو کلی په اړه معلومات درکو. دا کلی د قبایلی سیمو د نورو کلو په شان د پرمختګ په ځغل کې ډیر رست پاتې دي او سیمه کې د روانې بې قرارۍ له کبله دلته کلتوري او ټولنیز ژوند ته هم زیان رسیدلې دي. خو دلته بیا هم دا قبایلی ژوند رنگونه په یو نه یو شکل کې ژوند دي. تیر ونه زما همکار فرهاد شینواری د کلی ته ورغلیو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغی په ژوند جواک او غیتا په ورپی خوستونځو خبرې کړې. راځي چې وګورتو نسو
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو. نن موږ د لوړګي په شیخ ملخیلو کلی کې موجود یو. چرته چې موږ سره د دغه سیمې یو څو کسان او مشران موجود دي، غوی سره به د دغه کلی په تاریخي اهمیت او د دغه سیمې د خلکو د ژوند جواک په حق لباندې خبرې اترې کوو. نو موږ سره دلته کې د شیخ ملخیلو کلی یو مشر موجود دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم را ته واخلې.
حجی جان اکبر.
حجی جان اکبر، دار ته وای چې شیخ ملخیل کومه قبیله ده، نو دا په څومره حصو باندې ویشل شوی ده؟ دلته کې نور کوم واړه واړه قومونه یا قبیلې آبادی دي؟
په شیخ ملخیلو کې تقریبا 12 خیلونه آبادی: میرداد خیل، تیره خیل، مسالیان، سید خیل، طالب خیل، شری خیل، توتی خیل، غنی خیل، المخانی، او دا تقریبا دا 12 قبیلې پکې آبادی دي.
نو دره توی چې په عمومي توګه باندې دلته کې شینوار کوم آباد ده؟
ټول شینوار کوم آباد ده، یو خاندان ده.
شیخ ملخیلو چې کومه علاقه تاسو ته معلومه وي چې تاسو شیخ ملخیلو سیمې لکه راغلی او څنګه دلته کې آباد شو؟ تاسو پلارونو یا نیکونو په دې اکله باندې تاسو ته څه ویلي؟
مونږ که مشرانو دا ویلي تقریبا 350 کاله مخکې مونږ بر د افغانستان راغلی او دلته آباد شوی یو.
نو دا راته چې مونږ ورېدلی شیخ ملخیل قبیله په افغانستان کې مشته او دلته کې مده؟
بالکل شته، هلته زموږ غنی خیل نشته او غوغا خیل نشته، ټول خیلونه څومره دلته دلته بر افغانستان کې ټول شته.
نو دا مرته وای چې دلته کې د خلکو او ژوند جوړت سره روزګار سره د دغې سیمې خلکو
روزګار عام طور ډېر وری او کلندري د نور داسې خاص روزګار نشته. نه کارخانې شته، نه شای شته، نه شایګای شته، نه زمیداری شته، یو شایم نشته. ترانسپورت کلندري او ډېر وری ده.
نو دره تو تاسو کوم کلندران دی او ډېر وران دی ترانسپورت کاروبار سره وابسته دی؟ نو په دې باندې تاسو هغه گزاره روانه او کنه؟
بس گزاره کیږي، خو نه د امید ساتي جوړ باندې گزاره کیږي.
حج جان اکبر شینواری، یو ځل بیا تاسو سره خبرې ترې کول غواړم. دره تو وای چې دغه سیمه مشهور خوراکونه کوم کوم دي؟
مشهور خوراکونه موږ د لوړګي تناره غټه ډوډۍ، وډیتا، کاوا، دا ډېر مشهور دي. پخوانه
دا تنور روټۍ څنګه پخوي تاسو او دا ورته غوخه او کړای څنګه پخوي؟
دا تنور روټۍ زموږه زنانه پخوي. دوړه واغی تنور ګرم کا، چې ګرم یکا کا تقریبا یو نیم سر پونه 2 کیلو تقریبا یو ډوډۍ پخای دوه غټه.
هغه کې تناره کې پوره کې پخیا دا ډوډۍ تقریبا په نیمه ګنټه کې بیا سره کېږي یا درې پاوه کې بچکل سره چې بیرو بسی بیا خلک خوري یو یو ډوډۍ شپږ اته کسه نشي خوړای دونه غټي دوی ته موږ داسې ښه چې غوښه کله ګډه لال کړو که نه غوښه غوڅه کړو بیا سیخونو باندې وپیو سکاره ورته کوله ورته بله کړو کوله چې کله ولګي که نه بس بیا سیخونه پسه پکېږو سیخونه چې کله هغه شي بس بیا پاخه شي بس بیرو بس بیا خلک خوري او کړی هغه ته دیګی ته ور واچوم غوړی لم او غوخه ټول او پسه صرف کړو دوله تر تاکو لیا کاغذ پسه کړو نو دغه تقریبا شپږ منټه تیم دی په شپږ منټه کې چې اور په برابرۍ کنه شپږ منټه کې دا کړی پخېږي دغه ودونو کوم کو وختونو کې خو عام رواج دی ټول خلکو دا خو کوي قرباني کوي پسونه مسونه للی بیا وډیتین تر جوړی او کړی تر جوړی
دارته و چې په شیخ ملخیل سیمه کې لیاز مون په دې لوبچکو میدان دې د لوړګي الته کې به مخکې څه میلې کې دې یا ټورنمنټونه غي به څه حالت او اوس ولې نکی
مخ خو حالات پر سکون او اتم نو خ کولا کولا ویوا خلق بت لرات لک خیبر خپل کې کیمپ یې یا الته باندې خلق لرات لوس کیمپ باندې پابندی لګې درې او دلته کوم چې ګورنمنت های سکول لندې کوتل یا ډیګری کالج سره کوم ګراوند راي کنه الیم خلق ډیر ندی کله نا کله د ماکیب کې کی دینه یو سورج مخ کې امزا قبر سره ټورنمنت او پاو کې څه د ماکا شو خو خو مې ربانی او خلق کې بچو یې
مدر تو چې دلته کې بچ کوم غټ ټورنمنت کې دا غټه میله بو هغه به څومره لوی میله و او څومره گیمونه بو کې
هغه وخت کې مخ کې فوټبال او والیبال او ډیسکس ترو او هاکی وا او داسې نور داسې خاص میچونه نو دا کرکټ او مرکټ دا خو سره وته دا پنځه شپږ گیمونه به مخ کې کېدا اوسو منډي بام وي پکې یو چکر او دوه چکر او اته چکر دا منډي بام وي پکې مخ کې
نو اوس نشته
گیمونه اوس هغه خوند نه نشته بس څوک ورځینه بس څوک داسې نه چې بلاسټینګ ونیشي پکې خودکش را نشي دی نه یاریږي ټول دنیا
اوریدونکو دلته کې موږ سره یو بل مشر موجود دی خپل نوم را ته واخلې
دا محمد شینواری
دا راته وای چې په شیخ ملخیل سیمه کې د تعلیم څه حالت دی
پرایویټ سکولونه شته یو سرکاري سکول دی لوی او خوږه خېلو په لري کې خو بس مخ کې ډېر خلک کې هغه وسه پرایویټ سکولونه راغلي په دې کې ماشومان برتی خو بس بی وسیله ډېر کار دی بی وسینه پاتې خلکو
نو څنګه تاسو سبقونو ته خپل ماشومان او هلکان لګی
موږ سار کې هلکان ولګو ماشاءالله مات بنځه زامن دي او په پرایویټ سکول کې سبق یې نو دا تیره چوټی چې تیره شوه روزې دګي چوټیانې ورکړې نو چې کله سکولونه په پنځه تاریخ کولاو شو نو ما بچي ورولګل چې سبا لاره لوي چې پیس غاړي استادان ما چې سوچ وکړ ما سره تقریبا 500 یوغه کې دې شپږ سو نو دلته موږ ته دالک تکلیف دی چې سکولونه بس پرایویټ دي او دلته بیروزګاری ډیره خاص کار نشته
نو دلته پرایمری سکولونه نشته هلکانو جنکو
لکانو جنکو شتا خو داسې ډیر نشته یو پورې مازی خیلو کې د جنکو سکول دی کنه او نور داسې خاص نشته دی لکه ټول پرایویټ دي
نو تاسو حکومت نه څه غوښتنه کړی د سیمې لپاره نور سکولونه غواړي
نو خو دې غواړو زمکه ښه ډیره ده ما دا مدلار خلکو ته ډیر وي دلته سکول جوړ کړي دلته دا کار وکړي دلته خو به هیڅ هم څه پونه
اوریدونکو دلته کې موږ سره یو بل تن موجود دی غوی سره څه خبرې ترې کوو سلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را ته واخله
جی علی اکبر شنواری
علی اکبر دا راته وای چې دلته کې د صحت څه حالت دی
مر خیلو په سیمه کې هوسپټال نشته مخکې دلته یو ډیسپنسری و هغه اوس نشته ختم شوې ده او بل دغه لند کوتل هسپتال خلک ځین
دا مرته چې دلته کې د اوبو څه بندوبست دی
اوبو خو زموږ ډیرې دي په دې علاقه باندې خو هغه تکلیف دی موږ د ټویلونو مشینونو تکلیف دی هغه اوس وځي موږ خپل ځاني ډیره اوبه ده خو مشین والو هغه بیا اوس وځي دوه درې میاشتې کار وکړه د ټول خلک اوبه وړي راسه نو داسې د کوم مشینونه کچارا کړه چې هغه وچه لګي او د خلکو ته پیدا ورسي چې اوس هم یو مشین سوی دی او د خلکو رش ډیر دی په کنه
مشال ریډیو اوریدونکو موږ سره یو بل ځوان دلته کې موجود دی
هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخلئ.
زاجی تسلیم شنواری شیخ ملخیل خبرې.
تسلیم شنواری دا راته ووایه چې تاسو ژوند ژواک څنګه دی، کار روزګار هم څه؟
صاحب زمونږ کار ترانسپورټ سره دی. ترانسپورټ چې رواني زمونږ ژوند رواني ورسره. ترانسپورټ چې څومره را کمزوری کېږي زمونږ علاقې د شینواري کوم ژوند کمزوری کېږي.
ها نو دا راته چې شینواري خو ډیر زیات افغانستان د تجارت سره هم تړلې شوی وو، اوس هغوی خپل تجارتونه کوي او که نه؟
او کیا څه خو کم کا، زیات کار په ترانسپورټ باندې روان دی. مونږ تقریبا چې درې میاشتو پورې مسافري کړو، درې میاشتې څلور میاشتې کراچۍ نه چې لږو کندهار لمځو او په ویلیارم راځو، کابل لم راځو، پاکستان کې هم چلګو، هر پلو روان یو. چې کوم پلو زمونږ ته هغه طرف نه آرډر میلاو شي، کوم طرف لوډینګ وي هغه طرف مونږ روان یو. مخکې خو داسې کارو چې په پاکستان کې به شپه ورځ مزلو، خو اوس د افغانستان لینډ چې چالو شوی دی که نه، نو دوی سره د شپې تک ډېر کم شوی دی. ډریوران ټول یو یو شو، مخکې ډبل وو.
نو اوس ترانسپورټ کاروبار څنګه ستاسو کار روان دی؟
او ماشاءالله اوس روان دی، گزارش شیپ کې.
خ دم راته وای چې مخکې به زموږ په دې حجرو کې ځوانان جمع کېده، هغوی به ټنګ ټکور پروګرامونه کړه. نو اوس د بدمنۍ په وخت کې تاسو داسې پروګرامونه په حجرو کې شي او که نه؟
په ځاني باندې خو دې نږدو کلو کې په یو پوکونستر په علاقه باندې شي، چې اوس هم یو پنځه شپې مخکې کې طالب خیلو کې یو پروګرام اوشته شروع کې، خو دې زموږ کلو کې نه شي.
نو مخکې به په دې حجرو کې داسې څه مشاعرې وغیره شوې او که نه؟
زموږ په خپله حجره کې به هم مشاعرې شوې، چې دا کوم ځای کې ناست یو په دې کې به هم شوې.
نو اوس مشاعرې نه کېږي؟
نه اوس نه شي.
دا څه وجه؟
نو دا معلومات مړه، بس مشکلاتونه زیات شوي دي او ټینشن زیات شوی هر سړي ته، دا شی نه ډېر زیات کم شو.
ډیره مهرباني. اوریدونکو موږ سره په شیخ ملخیلو کلی کې یو ځوان هلک موجود دی، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخله.
زما نوم محمد عاصم شینواری شیخ ملخیل.
ته سبق وای؟
او زه سبق وایم.
څویم کې؟
نهم جماعت کې.
دا راته وایي چې تاسو سبقونه څنګه روان دي دلته کې؟ سبق سره مو شوق شته او که نه؟
دلته ډیر خلک داسې چې سبق یې سره شوق شته، خو دلته داسې چې زیات داسې خاص شی نه وي، به داسې وي چې بس هسې ژبه یو قسم او سبق بل قسم دی که نه. لږه مونږ په انګلیش کې دی، خلکو ته ډیر تکلیف دی.
دا راته وایي چې ته په پرایویټ سکول کې سبق وایې که په سرکاري کې؟
بس سرکاري سکولونه هسې خاص شته نه دی، او بس کویم استادان هم نه وي کې، به دې مجبورې نه بس پرایویټ سکول کې دومره لږ ډېر وایي.
کوم کوم گیمونه تاسو کوی یا لوبې دلته کې؟
دلته کې زیات تر لوبه کرکټ خلک کوي، بس په هر ځای کې کرکټ شروع دی، بس خلکو زیات کرکټ له شوق ورکړي.
نو کومې کومې لوبې دلته شي په مازیګری کې؟
دلته هر قسم لوبه شي، بس څوک فوټبال کوي، څوک کرکټ کوي، څوک والیبال کوي. زیات اوس دی لوم شیخ ماخیل کو زیات دی بار شوس.
نو درته وای چې دلته کې لوب څه میدان نشته؟
نه نه، بس د لوب میدان نشته، بس خلک خوړو کې لګیا وي، او بس داس خاص شای نشته، بس خلک تیګ میګي او دانجه، خو بس زیات خلک خوړو کې لګیا وي، مجبورای نه.
اوریدونکو دلته کې مونږ یو بل ځوان سره خبرې ترې کوو، د شیخ ملخیل سیمه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخله.
احسان اکبر شینواری.
احسان اکبر شینواری، دارته وای چې ته یو ځوان یې، دغه سیمه څه اراده لري او سبق وای او کنه؟
نه سبق نه، خو زه ډیر وخت شو چې لږ خپل کار ته وتلی یو، او کارم دستی سای مون موبایل ریپیرینګ کار کو.
نو تا څویم پورې سبق ویلی؟ مخکې سبق ویل دی ولې پرېښول؟
مخکې سبق ویل بس لږ د حالات مجبوری وه، هغې وجه نه پاتې شو راسه.
او څومره سبق ستا ویلی؟
سبق ډیر کم ویلی، پنځمه پورې ویلی.
نو موبایل ریپیرینګ کار تا بیا څنګه زده کړو؟
هغې سره ما ډیر مخکې نه د الکترانیک کار سره شوق و، او په سکول وخت کې به هم په ورکوفالي به هم ما د بجلی کارو کې کار کول، او شوق مو په خپل شوق باندې دو درې کاله ټیم ورک، بس وخت پکې تیر کړ، ماشاءالله اوس ښه کار کولای شو.
ډیره مننه ستا.
ډیره مهرباني. السلام.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، دا وخت مو سره په شیخ ملخیلو کلی کې یو ځوان موجود دی، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخلئ او تاسو څه کار کوئ؟
زما نوم علي شیر دی، او زه د یونیورسٹی آف اگریکلچر فیصل آباد نه فارما کالج جنرل فارما کالج زما فیلډ دی، او زه تھرډ ایئر سټوډنټ یم اوس.
دره تو چې تاسو څنګه سوچ پیدا شول ته زیات سبقونه مخ کې خلق نه وي ډیر خلق ترانسپورت کاروبار سره وابسته شي یلته لاړ شي
ډیر تعلیم یافته کسانو سره کړو ته ماشاءالله چې څومره کشانه وي مخ کې بچر تکلی کې یو داسې کسو چې مټرک به کړه ولیا به پنځم شپږم پاسو او اوس وخت کې کوم کنه الحمدلله په هر کلی کې ایف ایس سی بی سی په خبرتا د دانې موجود دي دا سې کوم کنه بس موږ هم مټرک مو کا ایف ایس سی مو کړه بیا چې کوم کنه بس انټری ټیسټ وغیرہ دغه وشو نو هغه په بیس باندې کوم کنه اوس ایشیا چې کوم ټاپی نو سیدا اګریکلچر نو پاره کې کوم کنه الله مهرباني سره اوس پاره کې تړي روان دی او ماج کوم کنه دا ډاکټر فارمیسی د فیلډ تړي سټډنټ و ده
مشال ریډیو او ګران اوریدونکو دا وخت موږ سره د شیخ ملخیل او سیمې یو بل تن موجود دی غو سره خبرې ترې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را توخ
له زما نوم حمید الله دی او مسائل خو موږ خپل رو بیان کړه علی شیر کوم مسائل لکه د بو غټه مسله ده دا چې مجموعي تور حل نشي کنه لکه په یو ټویل یا یو یو باندې دا نه حل کوي دا چې مجموعي تور حل نشي کنه لکه یو غټه ټینکی جوړ شي یا یو بل یو داسې غدور شي چې لکه وړي وړي سطح باندې که سب هغه وزارت حکومت علم خانی دی علم خانو لپاره یو غټه ډیګي پکار ده په دې کې داسې چې هر یو کور ته دې رسد کېدای شي نو په دې باندې دا د اوبو مسله حل کېدای شي د بجلی ډیره غټه مسله ده 24 اور کې مونږ ته ټوټلی دوه غنټې نه زیات نه کیږي په دې دوه غنټې کې ایون مونږ موبایل نشو چارج کولای ځکه چې هغه بیا په پارت هغه کې ده په حصو کې ده کله 20 منټې کله 10 منټې کله 8 منټې کچا وډوکه ټویل ده هغه د پاره د غټه مسله ده بجلی ده نو دا خو مونږ ته ډیره مسله جوړیږي د ځان مخلک بیا هجرت باندې مجبور شي
اوریدونکو دا مونږ سره د شیخ ملخیل او سیمی او بل ځوان موجود دی هغه سره خبرې ترې کول غواړم السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
خپل نمره ته وخلې او څه کار کوي تاسو
نوید خان مینون دی او د شیخ ملخیل یو سکول کې ټیچر یم په لحاظ
دا راته وای چې حجرو مخ کې څه حالت او مخ کې ډېر آبادی وی ټول خلک براوتل اوس په شیخ ملخیل سیمه کې د حجرې څومره آبادی
مخ کې به داسې و چې اجرا کورو کې به خلکو سره داسې سسټم نو لګه پر مثال کې طور پر کمپیوټر شو یا ټی وی شو یا موبایل شو نو ډیر خلک به اجرو کې سره آباد او اجرو کې به ناشته پاستا نو اولنې وجه دا چې اجرو غیر آباد شوی نو صرف دې وجه به غیر آباد شوی چې خلکو د ټیویان او غیره له ډیر زیات زور ورکړل یا کمپیوټر سسټم شو نو ینګ جنریشن چې څومره دا ټول چې د شیو سره ډیر شوق ساتي او د مشران چې اکثر مشران چې کنه غیر تعلیم یافته دي او دی وجه چې کوم دوی خبرې اترې دي نو هغه سره دا ینګ جنریشن ډیر زیات خوان نشته مطلب هغه سره هغه خبرو کې ډیر انټرست دوی نه اخلي نو دی وجه چې مشرانو نه لږ پسیټ شوې دي او دا ینګ جنریشن چې څومره دی نو یو خدای خا خبره چې کمپیوټر لیا تعلیم لیا سټڈی سره دوی ریلیټډ دي نو بس کورونو کې ناشې او بل امین وجه دا چې نن سبا چې دی ارت سړی چې مصروف ډیر دی دیو وجه د وګړو حل د مرز شل دو درو سره د مرشاو کو غیره او دام نشته
نو درته چې تاسو خپل وجرا څومره باد
شکر الحمدلله زه خو یان چې په دې سیمه کې چې څومره وجریم دی په دغه سیمه کې چې څومره وجریم دی په دغه کې به ان شاء الله چې زمونږه قدر وجرا ای چم نه یبه ده ځکه چې زمونږه خپل وجرې خپل ټول ساز او سامان موجود دی کاغه بشتری دی کاغه ضرورت څومره سامانونه دی بل دا خبره چې زمونږه شکر الحمدلله پوجره کې 15 ټیمه مونږ شي دی وژن دیوانیم آباد بل دا خبره چې بل دا خبره چې زمونږه چې اجرات کاغه غرمې ډوډۍ کا ما خام ډوډۍ ټول کډین اور د مشترکره وزي او ډوډۍ خورونه دی وژن مونږ سره چې کم از کم 15 لیا هوا لیا تلس ملمانه مونږ باندې راشم یو کس له زور نور کوي او ټول په شریکه باندې ډوډۍ وغیرہ خورو
نو درته چې مخ کې بعد ځوانان کې ناسته پوجرو کې به فلونه کول اوس څه حالت دی
اوس خو صرف غټه وجه دا چې دا مذهبي چې څومره خلک دي لیا مذهبي سرګرمۍ زیاتې شوې دي په دغه سیمه کې او دغه مذهبي خلکو لیا مذهبي سرګرمۍ د وجه اوس اکثر خلک چې دي اوس هم دغه شوقیان دي چې چرته محفلی لیا مشاعرې لیا چرته داس خسته خپل محفلی د مشاعرې هغه نو هغه ځوانان یو که مشرانی هغه ډیر شوق لري چې دغه کې دا مونږ دغه کې د کین ور سره په دغه محفل کې او دغه مشاعره کې خو ډیر مین وجه دا چې مذهبي رسومات لري د مذهبي خلکو د یاره نه ډیر هدا پورې دا چې ختم شوی دي او دغه وجه د مونږ وجرورونه کونه ختم شوی
ډیر مننه تاسو
ډیر مهرباني
قدر مند اوریدونکو د شیخ ملخیلو د کلی په اړه مو معلومات ترلاسه کول. را روانه ونې بعد پښتونخوا د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سره راځو. اجازت غواړم. خاد آباد او بریالي اوسئ. زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړه سکول نه غوند راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.